په کابل کې د ماپښین پوره دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې مو په دې یو ساعت کې زه فریبا ظاهر قربانه یم او تاسو سره به د افغانستان او نړۍ مهم راپورونه او خبرونه شریک کوم. د افغانستان په اړه به ووري چې ویل کېږي داعش ډلې په یو شمېر شمالي او شمال لویدیځ ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د افغان حکومت لخوا د اقتصادي لومړیتوبونو د یوې نوې ستراتیژۍ جزئیات به هم په همدې خبرونه کې ووري. نور راپورونه هم ستا خو اول به خبرونه ته ورسو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په قزاقستان کې د خبریالانو د اتحادیه مشر چې د دې هیواد ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کېږي. او یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریا او عراق کې له اسلامي دولت سختري زیر ډلې سره یو ځای شوي دي. د خبرونو به وروسته واوري. اول به د افغانستان اړوند مهم خبرونه له حدیث پردیس څخه واورو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کانفرنس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي او د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شوه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کانفرنس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چوکاټ کې د افغانستان د اقتصادي ودې پر ځان بسیاینې او د مصرف کیدونکو پیسو په اړه شفافیت او حساب ورکونه شامله ده.
د افغانستان حکومت تر بروکسل کانفرنس وړاندې د افغانستان پر ملي پرمختیایي چوکاټ باندې کار کوي. په دې پرمختیایي چوکاټ کې زموږ اقتصادي لومړیتوبونه او نړیوال ټولنې سره په اقتصادي برخه کې د سیاست مبارزې او برخه کې زموږ د تعهداتو یو رسمي چوکاټ دی چې پر دې برخو باندې پکې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس پر روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي. دغه شورا ویان تواب خورزنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیاتو په ترسره کېدو به کندوز په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي.
افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندوز ولایت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې قاطع اقدامات او عملیات وکړي او هلته به د افغانستان د خلکو دښمنان له منځه یوسي.
خغلی غورزنګ وایي چې د عملیات په کندوز او شمالي ولایتونو کې شته امنیتي ګواښونو ته په کتو ترسره کیږي. په کندوز کې د پراخو تهاجمي عملیاتو خبره وروسته له هغې کیږي چې تېره ورځ د ملي امنیت د سلاکار په ګډون یو افغان پلاوی او د بهرنیو ځواکونو قمندان دغه ولایت ته سفر کړی و. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شوه. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملي پولیس او ملي اردو له 10 ورځو راهیسې په خاک سفید ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. اعلامیه وایي چې په دغه عملیاتو کې 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 63 نورې ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دغه عملیاتو له کبله د خاک سفید سربیره ځینې نورې سیمې هم په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوې دي. او وروستی خبر د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي چې دوی له مواجه دلایلو پرته له دندو ویستل شوي دي. دغه کارکوونکو چې شمېر یې شاوخوا 300 تنو ته رسېده په یوې اعتراضي غونډه کې وویل د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې ځانګړي روزنیز پروګرامونه ورته نیول شوي وو خو اوس یې پر ځای نوي کسان ګمارل کېږي.
ما ټریننګ لیدلې ده زه مطلق روزل شوم په دې برخه کې لټول شان سره شنایم مګر یو نوې کارمن چې راځي هغه ته به تل سره زنګو زنګې چې ترڅو بیرته دې کچې تر اورسي دا غوي ظرفیتونه لوړ شي. یعنی دا اصلا منطقي نه ده.
دوی همدار از ګواخ وکړ چې که حکومت اړوند ادارې غوښتنې جواب نکړي مدني اعتراضونه او مظاهرې به وکړي. تر اوسه کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. بهرني خبرونه ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي.
یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریا او عراق کې له اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره یو ځای شوي دي. په دغو کسانو کې 100 ښځې هم شامل دي. دا خبره د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې ویاند راحت سلیمانوف د ازادي راډیو قرغیزستان کې تکړه ده. د سلیمانوف په وینا تر اویا زیات قرغیز وګړي په تیرو کلونو کې د داعش تر څنګ د جګړې پر مهال وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې د سوریه او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته تر شلو پورې قرغیز وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د قرغستان چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغه هیواد 1500 وګړي په عراق او سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. یاد وزیران به د سیمه ایز امنیت، اقتصادي ودې، چاپیریال او بشري ستونزو په اړه خبرې کوي. جان کری او نور وزیران به د مخکنی غونډې وروسته د وړاندې شویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. مخکنی غونډه په 2015 کال کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې شوې وه. تر غونډې وروسته به د کریم مرستیال انتونی بلینکن د 15 واړو وزیرانو سره د غرمې ډوډۍ خوري او دوی به په 21مه پیړۍ کې د منځنۍ آسیا د پرمختګ په اړه خبرې کوي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونه کې نن یو لری واټن وشتونکی توغندی و ازمایه. راپورونه وایي چې توغندی د جاپان په سمندري پوله او یا هلته په نږدې اوبو کې لګیدل دی. په دې اړه جاپان ویلي چې د شمالي کوریا توغندی د دې هیواد په اقتصادي سیمه کې پریوتی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دا یو پاروونکی عمل او خپل هیواد ته جدي ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا دا توغندی د 640 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لګیدلی دی. په همدې حال کې د جنوبي کوریا د پوځ مشر ویلي چې د پیونګیان د توغندی ازمایښت شي چې شمالي کوریا پر ګاونډیو د مستقیم برید په فکر کې دی. په سیمه کې د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوه توغندي تجربه کړل چې یو یې له ویشتل کېدو لږ شیبه وروسته په هوا کې وچاودید او دوهم د جاپان په سمندرګي کې پریوت. شمالي کوریا تیره جولای میاشت هم درې لری واټن وشتونکي توغندي ازمایلي وو. او په قزاقستان کې د خبریالانو د اتحادیه مشر چې د دې هیواد د ملي خپرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کیږي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سید قاضي ماتایف او د دزوی اسد نن محکمې ته وړاندې سول او دغه محکمې پریکړه وکړه چې دوی به د اگست په 13مه بیا محکمې ته وړاندې کیږي. محکمې پر ضمانت د دوی د خوشی کېدو غوښتنه رد کړه. پولیسو په فبروري میاشت کې ماتایف او د دزوی چې د قازتاګ خبري اژانس رئیس هم دی ونیول او وروسته یې په کور کې نظربند کړل. پر دوی د اداري فساد او مالیې نه ورکولو تورونه پوری دی. دوی دواړو دا تورونه رد کړي. د بشري حقونو مدافع ادارې وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل دوستانو د خبرونو تفصیل نور تحلیلی او خبر راپورونه او مرکه هم کولای شي چې د آزادی رادیو پر وېبپاڼه وګورئ په تمه د آزادی رادیو ډاٹ کام. دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای سي. سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت په شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه ردوي، خو یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د دغې ډلې د فعالیتونو پخلی کړی دی. د فراه ولایتي شورا په هغه ولایت کې د لوړو امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي.
نن د فراه پولیس په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی. نن هغه تشویش موږ په سترګو باندې وینو. شاید د کندوز غوندې سکوت فراه هم د هغه سره مواجه شي.
د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه څه دي؟ افغان حکومت د دې موضوع د تشریح کولو لپاره یو کاري چوکاټ برابر کړی دی چې ګټې داسې یادوي.
از موږ سره مرسته کوي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره اقتصادي برخه کې یو واضح تګلاره ولرو، یو لرلید ولرو او د هماغه په اساس باندې د نړیوالې ټولنې سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د یوې داسې 15 کلنې تعهد خبره کوي چې له مخې به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کنفرانس جوړ سي. نور نړیوال راپورونه او تر څنګ د اساسي او بشري حقونو او هم د ښځو دوه اونیز پروګرامونه لرو چې اوریدو ته تاسو سره بولم. تاسو مرغ له ازادي رادیو اوري دوستانو ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ویدیز ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو راپور نو ورکړل سوی چې سیمه ایز چارواکي هم تر وهه د پخلی کوي. په دغو ولایتونو کې جوزجان او غور ولایتونه شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وړاندې په وار وار سره په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو راپورونه رد کړي دي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په یادو ولایتونو کې د داعش په نوم فعالیتونه پخوانی طالبان کوي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په یو شمیر شمالي او شمال لویدیځ ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه مني، خو د غور او جوزجان ولایت سیمه ایز چارواکي په نوموړو ولایتونو کې د دغه ډلې په نامه د وتلولو فعالیتونو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاري حکمت په نوم د پخوانیو طالبانو یو ډله ده چې د داعش په نوم یې د فعالیت اعلان کړی.
یو گروپ دی د قاری حکمت په نوم پخوای اعلان کړی چې داعش سره یو ځای سوی، خو اوس لیدل کېږي چې له طالبانو سره یو ځای سوی. په قشتیپه کې وسلوال فعالیت لري. اصلیت یې طالب دی، خو کله خپل بیرغ بدل کړي او ځان داعش ونوموي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا یو ورځ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له ننګرهار پرته په نورو ولایتونو کې داعش نشته او په ننګرهار کې هم درنه مرګ ژوبلا ورته وخت دی. بلخوا د غور والی ویان عبدالحی خطیبی وایي چې یو څو کسه له دې ځایه ننګرهار ته تللي و چې اوس بیرته راغلي او د داعش ډلې په نامه یې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. طبي وایي چې دغو کسانو اوس یو شمیر نور هم له ځان سره یو ځای کړي دي.
پنځه تنه له دې ځایه ننګرهار ته تللي وه. کله چې بیرته راستانه سوه نو اعلان یې وکړ چې موږ په داعش پورې تړلې یو او تورې جنډې پورته کړي.
که څه هم د یادو ولایتونو ویندویان د داعش ډلې په نامه د یادو وسلوالو فعالیتونه کوم جدي امنیتي ګواښ نه ګڼي، خو د امنیتي چارو د یو شمیر کارپوهانو په وینا چې دغه ګواښ که په هره کچه وي نو د پراختیا د مخنیوي له امله یې باید په وړاندې اقدام وشي. د امنیتي چارو کارپوه باري آرس هم په دې نظر دی چې د افغانستان په شمالي او شمال لویدیځ ولایتونو کې داعشیان پخوانی طالبان دي، خو ښاغلی آرس خبرداری ورکوي چې دغه ډله د پراختیا په حال کې ده.
غالباً هغه طالبان دي چې سپین بیرغ یې پریښی دي او تور بیرغ یې راخیستی. په هر صورت داعش یو داسې پدیده ده په افغانستان کې چې ورځ تر بلې ګنګوسې ډېریږي او د پراختیا په حال.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پراخ عملیات وشول چې د دولتي ارقامو له مخې په سلګونه داعشیان پکې ووشل شول. د یادونه ده چې په ننګرهار کې هم داعش ډلې لومړی خپل فعالیتونه کرار کرار خو وروستي حد ته یې ورسول چې د یاد ولایت یو شمېر ولسوالۍ ناامنه او د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ.
دوستانو واموریدل چې یو شمېر سیمه ایز چارواکي وایي چې په ځینو شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې داعش ډلې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز په فراه ولایت کې هم د ناامنیو په اړه راپور لرو. فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د مرکزي دولت څخه غواړي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي. دوی وایي که دولت دغه ولایت ته پام ونه کړي نو فراه به د قندوز په برخلیک اخته سي. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې که څه هم اوس لوړ امنیتي تهدیدات په دغه ولایت کې شته، خو بیا هم دوی ډیر تدابیر نیولی دی. د فراه ولایت په پشترود او بالابلوک ولسوالیو کې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې سخته جګړه روانه ده. نور خلاص موږ خبریال احمد شافت را ترکوي.
فراه ولایت د کابو اتو ورځو راهیسې د سخت جګړې شاهد دی او هر ورځ او شپه دغه ولایت په مرکز کې هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. فرید بختور د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس په یوې خبري غونډه کې وویل چې فراه ولایت د وسلوالو طالبان لخوا د ګواښ سره مخامخ دی. د بختور په خبره دغه ولایت په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې ډېره درنده جګړه روانه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو پکې پرمختګ هم کړی دی. د ده په خبره که مرکزي دولت فراه ولایت ته نوي سرتیري راونه لیږي او دغه ولایت ته پام ونه کړي نو دا کار به بدې پایلې ولري.
متاسفانه چې زموږ د مرکز هغه لوړپوړي چارواکي چې باید په دې کې توجه کړې وای، توجه یې نه ده کړې. دا موږ په ډېر جرات ویلی سو چې نن د فراه ولس په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی چې نن هغه تشویش موږ یې په سترګو باندې وینو. شاید د کندوز غوندې سکوت فرا هم دا غسر مواجی است چنن د څلور خواو څخنی ولایت په ماسری کې دینن
پام دیال کې د فرا ولایتي چارواکي هم دا منې چې په دا ولایت کې جګړې زور اخیستې خو وای چې مخه ډب کړي ده د فرا والی محمد اسف ننګ وای چې دا ځل فرا ته کابو زرتنه د دولت په سوال مخالفان د هرات غور او هلمند څخه راغلي او جګړه درند ده د والی په خبره تر اوسه په دغه جګړې کې شپږ سربیرتنه دولت په سوال مخالفان او وا افغان سرتیری وژل شوي او اوس هم دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې لوړ تهدیدات موجود دي
تهدیدات بسیار بلند هنوز هم در دو منطقه هست
تروس تروسان ور تهدیدات د فرا په بلابلوک او پښور ورسوالۍ کې شتون لري او دشمن تروسه پر شپږ سرویشتنه مړی ورکړی او همداشان ځینې وسایط هم په هوایي بریدونو کې ویجاړ شوي دي افغان امنیت ځواکون هم په دې جګړې کې مرګ ژوبل لري چې تروسه وطن وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي د دولت له سوال مخالفان هم دا جګړه خپل د عمري عملیاتو یوه برخه بولي د فرا ولایت په بلابلوک او پښور ورسوالۍ کې له کابو یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده خو افغان ځواکونه تروسه نه توانېدلي دغه جګړه پای ته ورسوي دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه دوی امنیتي پوستې د فرا په پښتو ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفان لاس ته لوېدلې دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړي
دوستانو بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې ژو او ورزو د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت چالت هم د سخت امنیتي ګواښونو راپورونه ورکړل سوي دي مخصوصا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ د وروستیو پیښو په اړه د وروستیو عملیاتو په اړه تازه راپورونه ورکړل سوي دي چې هلته به حکومت وایي چې ډېر ژر به عملیات پیل سي او تازه دمې سرتیري ورلېږلې دي په دغه ولسوالۍ کې عام خلک لا هم کډې باري او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو وکیل او د افغانستان د پوځ په خوانی جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې حکومت په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ته لازم پام نه دی کړی ښاغلی قهرمان د دفاع وزارت د مرستیال په توګه په هلمند کې د پوځي عملیاتو د امانګۍ مسؤول هم ټاکل شوی وو له ښاغلی قهرمان سره په مرکه کې فرشته جلالزی پوښتنه کړې چې په هلمند کې د امنیت خرابېدو عمده عوامل څه دي
بعض ځایونو کې د بعضو منصبینو د غفلت په نتیجه کې واقعا هلته خلاګانې ایجاد کړي دي راغلي دي په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه هم د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی د منصبینو د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي په بازو ځایونو کې خلاګان ایجاد
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي
غفلت دا دی چې هغه پوسټي چې په زرغون کلی کې نقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلی کې چې دا د نادعلي مربوط کلی دی هلته محلي پولیس او ملي پولیس یو تعداد و هغوی بېله دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي اغه خبره ده تر دې پوسو ترمنځ درسته همغږي نه و چې یو رامنډه کړي ده ابل په خپل رامنډه کړي ده بیا ابل رامنډه کړي ده ودی تقریبا دغه سایه زیاتره د پوسټ راتلې سوي دي مرکز د نادعلي یعنی ولسوالۍ مرکز سره راغلي دي
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی دا اوس هم قواوی شو په کارتي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز سره رسیدلی دي او هم د نادعلي مربوط یو بل سیمه د چانجر ته چې دوی باید تیسره دوباره دغه د لاسه وتلي سیمه دلته په لاس باندې راوړي یعنی هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال زده و
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسو ونسو کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګا پورې راورسید
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي سبا به کوي ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د موټو په زور باندې ډیر ژر دا جنگ ما ډیر سور کړ دلته یو ضرورت و چې باید سالمه حکومتداري ته لار خلاص شوی وای شو مدیریت ته لار خلاص شوی وای هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور ځانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ تاسو باید په هلمند کې د شي حکومتداري لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چیرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسې فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسې د دغې ماتې کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسې په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسې فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تا سره افغانستان کې موجود دی. مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلایي وه. دغه خبره به سره یاداشت کړي. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي په دغه ټول بحران سره سره دا په سراحت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار قهرمان و چې په هلمند ولایت کې د وروستیو پیښو ناامنیو یو عمده دلیل د چارواکو غفلت یادوي او وایي چې لوی مشکل کمزوری مدیریت دی. کنه ځواکونه ډېر دي او کدای سي چې دغه پیښې کابو کړای سي. دغه لز د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغانستان بېلابېلو امنیتي مسایلو ته او هم د داعش ډلې مختلفو فعالیتونو ته کتنه کړې ده او تبصرې لیکلې دي چې زموږ همکار اسدالله لودین لیدنه ورته کړې.
په تورخم کې د پاکستان لخوا د جوړې شوې دروازې په اړه خبرګونونه او د داعش په اړه په افغانستان کې د امریکایي قومندان وروستۍ څرګندونې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د تورخم پر دروازه تش اعتراض او بس، دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي حکومت په تورخم کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه د پخوانیو ژمنو او هوکړو خلاف کار بللی او غندنه یې کړې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي پر دې دروازه داسې پټې معاملې شوي چې دولت یې ولس ته نشي افشا کولی، ځکه په لومړي سر کې د دروازې پر جوړېدو جګړه وشوه، څو سرحدي ساتونکي ووژل شول، خو څه موده وروسته د سرحدي پولیسو قمندان له دندې لرې شو او دروازه جوړه شوه. د ورځپاڼې په باور که د تورخم د دروازې پر سر له پاکستان سره پټې معاملې نه وای او امریکا هم په دې لوبه کې ښکېله شوې نه وای، اسلام آباد د دروازې د جوړولو جرأت نه درلود. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان حکومت د تورخم دروازه د ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو کار بولي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان تر اوسه څو ځله په تورخم کې د دروازې د جوړولو هڅه کړې خو له مخالفت سره مخ شوی دی. د انیس په سرمقاله کې وړاندې راغلي له دغه مخالفت سره سره پاکستان په تورخم کې دروازه بشپړه کړه او په رسمي ډول یې پرانیسته. د سرمقاله لیکوال ویلي له ځینو سره داسې نظر موجود دی چې د دغسې دروازو له جوړولو څخه هدف دا دی چې د ډیورنډ کرښه رسمیت پیدا کړي، خو د ورځپاڼې په باور له حقوقي پلوه د ډیورنډ معاهده باطله ده او هیڅکله هم دغه کرښه رسمي پوله نشي کیدای. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت د قمندان څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې داعش د زړو اهدافو لپاره نوې پروژه. په سرمقاله کې راغلي پخوا پاکستاني طالبانو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تخریبي فعالیتونه کول او اوس د امریکایي چارواکو په خبره همدغه پخواني پاکستاني طالبان داعش ته اوښتي او په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونو او ګډوډیو هڅې کوي. په سرمقاله کې راغلي د داعش دا هڅه هم د اندېښنې وړ ده چې غواړي شمالي ولایتونه په ځانګړې توګه جوزجان ته ځان ورسوي. ملي ارمان بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې پاکستان له ټولو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي څو چې پاکستان تر فشار لاندې رانه شي د تروریزم له ملاتړ څخه به لاس وانخلي.
دوستانو اوس هم ورځو سولې ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ طرحه نهایي کړې او په اساس به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کنفرانس جوړ سي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوشکون د سولې په اړه د یادې غونډې د کره نیټې او ځای په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په دغه ناسته کې ټولو وسله والو طالبانو ته بلنه ورکول کېږي. بل ورته د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا دغو غونډو جوړېدو ته خوشبینه نه دي او وایي چې دا یوازې د وخت ضایع کول دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
وروسته له هغه چې د سولې په اړه تیرو څلور اړخیزو ناستو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یوې ناستې په جوړولو سره هڅه کوي چې طالبان سولې ته راوبولي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوشخون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره یوه 15 کلنه ستراتیژي جوړه شوې. ښاغلي اوشخون سره له دې چې د سولې د دغې ناستې د دقیقې نیټې او ځای په اړه جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي د دغې ناستې جوړېدو هدف د سولې پروسې بریالیتوب لپاره د ملي اجماع رامنځته کېدل یاد کړل.
د سپتمبر په میاشت کې د دغې ناستې پرانیسته کیږي. د ملي اجماع راوړل او سولې ته د طالبانو رابلل د دغه ملي کانفرنس مهم هدف جوړوي.
د سولې د خبرو اترو د پیل سرنګوالی په هیواد کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د عواملو موندل، د جګړې پای ته رسیدو لپاره د مناسبو لارو موندل، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اعتماد جوړول او د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د دغې ستراتیژۍ مهم لومړیتوبونه دي. تر دې وړاندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو له لورې 15 اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي، خو د پام وړ نتیجه نو درلوده. اوس چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو بیا پیل لپاره فرصتونه برابر شوي، د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي وایي د سولې لپاره د طرحو جوړول یوازې د وخت ضایع کول دي. سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چالو پرې باندې وخت یې راولي، زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د صلح حالات، خو صرف زه دا وایم که چیرې دوی دا استراتیژي غوره کړي چې طالبان په مستقیمان ورسره داخل سي او قبل تر هغه یو میکانیزم جوړ شي د افغانستان د حکومت لپاره چې څنګه میکانیزم چې هغه ملت د افغانستان یا ولس افغانستان غواړي هغه باندې موافقه راشي، زه فکر نه کوم چې طالبان عبادت دي ناچ څه مخالفت وکړي او بیا دې کښېنني.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویلي چې دغه شورا د 2300 پروژو پیسې حیف وملي کړي او د دغه شورا یو شمېر مهم غړي د ځینو سفارتونو له لورې پیسې اخلي. لبلی خو افغان کارپو احمد سیدی وای هر کله چې د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت باندې انتقادونه زیات شي، دوی د سولې لپاره د طرحو په جوړولو پیل کوي چې په وینا یې له مالی زیان پرته کومه نتیجه نه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو، زموږ شخ د ازادي رادیو خبري د افغانستان حکومت یو داسې چوکاټ برابر کړی چې پکښې نړیوالې ټولنې ته د دغه هیواد اقتصادي لومړیتوبونه او ستراتیژیانې تشریح سوي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي په دغه طرحه کې چې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ یادیږي، له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت متقابل ژمنې هم ځای لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید له افغانستان سره مرسته کېدونکې پیسې پر بنسټیزو برخو ولګوي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د حکومت اجرایه ریاست وایي غواړي د افغانستان د ملي پرمختیایي چوکاټ په نوم طرحه د بروکسل راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د دغې طرحې د اهمیت په اړه وویل:
دا زموږ سره مرسته کوي چې موږ د خپلې راتلونکي لپاره اقتصادي برخه کې یو واضح تګلاره ولرو، یو لرلید ولرو او د هماغه په اساس باندې د نړیوالې ټولنې سره خپلې همکاري ته دوام ورکړو.
شغلی فیصل وای په دغه طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه، ستراتیژي او له اقتصادي اړخه د دغه هیواد په خپلو پښو درېدل شامل دي. نوموړی زیاتوي په دغه چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو مراتول، په حکومتي چارو کې شفافیت او اصلاحات، د کورنیو عوایدو زیاتوالی او نور هغه موارد هم شته چې افغان حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره د عملي کولو ژمنه کړې وه. ټاکل شوې د بروکسل کانفرنس د اکتوبر په 4 او 5 افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اقتصادي مرستې په هدف جوړ سي. لدې مخکې د وارساپا کانفرنس کې هم چې د جون په میاشت کې جوړ شوی و، نړیوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال د مالی مرستو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې په 2012 کال کې هم د توکیو په کانفرنس کې د یو متقابل میکانیزم له مخې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه. د اقتصادي چارو کارپو عبدالله وحیدیار وای اوس د پخوا په پرتله له افغانستان سره د نړیوالو مرستې محدودې سوي او حکومت باید کومې مرستې چې د بروکسل په کنفرانس کې ژمنه کیږي داسې ولګوي چې د افغانستان لپاره اوږدمهالي ګټې ولري.
زما په فکر د افغانستان حالت تر 15 مخکې کولو پورې متفاوت ده. ولې یو شی چې مهم فکتور دا هغه ده چې تر نورو هر وخت د افغانستان حکومت دې ته سخت اړین ده چې په بنسټیزو پروژو باندې
خو نوموړی وایي د افغانستان اقتصادي پرمختیا له امنیت سره تړاو لري او که افغان حکومت دغه سکتور ته لومړیتوب ورنه کړي نو بنسټیز اقتصادي کارونه به په خپل وخت ترسره نسي.
د افغان حکومت داسې چوکاټ برابر کړی چې پکې نړیوالې ټولنې ته د دغه هیواد اقتصادي لومړیتوبونه او ستراتیژۍ تشریح سوي دي. په دې سره په کابل کې 2:10 اوس د مهمو د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم ټکي له ملالې بشیر څخه اورو.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ته ادارې یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې دوی له توجیه کېدونکو دلایلو پرته له دندو ایستل شوي دي. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل تر کانفرنس مخکې د افغانستان ملي پرمختیايي چوکاټ برابر کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي. د بدخشان چارواکی وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 950 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غور سیمه ییز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په جنگ جوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوستې برید کړی دی. یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یوځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کورباوي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن یو لړۍ واټن وشتونکي توغندۍ ازمایلې دي. ازبکستان، قزاقستان او نور زورواکو حکومتونو پریکړه کړې ده چې د خپل هوادوالو کمپیوټرونه هک او هغوی تهدید کړي. او په قزاقستان کې د خبريالانو د اتحادیه مشر وایي چې د دې هواد ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کیږي.
له ملالی بشیر څخه په مننې سره دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر 2 بجو پر پرمنځنۍ څپه 12.6 او د FM پر 15.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم کولی سي زموږ مطالب هلته ولولي په تمه د ازادي راډیو .com. اوس هم د اقتصاد ډګر ته ورځو. د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي. ورپسې به د اساسي او بشري حقونو او د ښځو اونیز پروګرامونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی سوداګر په هیواد کې د بیمې د منظم سیستم له نموجودیت څخه شکایت لري. د دغې خونې مطبوعاتي مسؤل سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل هغه شرکتونه چې په کابل کې د نارت ګیټ په هوټل په حمله کې زیانمن شوي دولت ورسره د بیا جوړولو مرسته نه کوي. ښاغلی پسرلی وایي دغه شرکتونه شاوخوا 2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي.
تجارانه شکایت لري چې کله موږ خپل اموال بیمه کوو مګر د بیمې نه سمه استفاده
کیږي ډیر باورمن موجود نه ده چې چیر دوی خپل تجارتي ساحه سیمه او عوامل بیمه کی نو پاینده کې دغه سپی شي رامنځته کیږي دوی به ځواب ورکوي.
ښاغلی پسرلی وویل له دې پیښې څخه وروسته د یو شمېر تولیدي فابریکو فعالیتونه د برېښنا د پرچاوي له امله کټه پدریدلې دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو حاصلات په دغه ولایت کې زیات شوي دي. دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادام په محصولاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل چې د بلخ بادام تر ډیره حده هند، عربي اماراتو او اروپا ته صادریږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2050 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1.6 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 15.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15.5 افغانۍ، یو یورو 4.5 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه خو مو واردل. اوس د ژمنې سره سم ورځو دوه نیز پروګرامونو ته. لومړی د اساسي او بشري حقونو پروګرام دی چې په هغه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې شوې دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د کار حق څنګه ارزول شوی دی. اول پسې د ښځو پروګرام دی او دلته ته راسره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست،
خوشاله اوسېزم په خپل ور سره. سلامونه ونې کې لید ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، د قانون په وړاندې شزي هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي، او د کار د ثمرې د لاسه نه یعنی دوی خپل هغه اړتیاوې تر واخلي، خپلې ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی ده، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 2 ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او د همدغې قانون د 3 ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده. بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري، څرنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بې له دې نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، یعنی په نورو ادارو کې. ښځو او د نارینه وو ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ ګونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید وی کی او ښځینه ونی کی. د دې په خاطر چې لکه څرنګه چې یو نارینه په ټولنیز ژوندانه کې د دې په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چاري مخکې ویسي، د یو تعداد شایان ته اړتیا وی لري چې هغه باید اکمال کړي وای خلی خپل ژوند په تیر کړي. همدغه رقم ښځینه هم هغه ته اړتیا وی لري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیا وی د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا له نظره دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي، خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکه مرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرایط یعنی اتلس کال پوره کړي وي، دوی حق د کار لري. د اتلسونه کم کوي یعنی د پنځلسونه کم هغه کسان کوي چې په هغه د یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنې کارموز په صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی حق ته لاسرسی لري. احصایې د مرکزي ادارې د 1993 کال د راپورټ په بنا باندې یعنی چې په دوهم روبې کې دغه یو راپورټ خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود د 2,90,000 تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي چې په دې کې 2% ښځینه ول، مطابق اتاو یا فیصد نارینه و 2% ښځینه ول، چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده.
ډېر مننه احمد زای صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د واکمنې له امله نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې، ښځینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته نارینه او ښځینه ته د کار داسې اسانتیا و منځ سره وي چې دوی ته د کار د اجرا له نظر یعنی دوی ساعت کوم ستونزې پیدا نه شي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 1950 کال کې د تقنیني اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کارکوونکی واجد شرایط کې ښځینه وي که نارینه وي، په اونۍ کې باید یعنی د څلوېښت ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقیله کارو کې باید د 15 کار زیاد نشي. هغه ښځې چې امیدوارې دي هغه دا باید د 15 ساعتونه زیاد کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولې موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډېرې په ډېرو اداري واحدونو کې په اکثر په ټولو اداري واحدونو کې ګڼې ښځې چې دوی د کرنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختې چې سره له دې چې په قانون کې تثبیت شوي دي چې د 30 ساعتونه کار دوی د ورځې د 10 ساعتو 8 ساعتونه زیات کار کوي او کاری محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي مدرک هم نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په هغه کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي د کور په کارو کې چې د دغه نورم نه چې د کار په قانون کې په اونۍ کې 30 ساعته قید شوي دي، د دې نه یعنی 30 ساعته کار کوي، ولې عایداتي مدرک هېڅ نه لري، یعنی د دغه کار په نتیجه دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه. او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر د هغه 30 ساعتونه په هفته کې 2 چنده 3 چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه. دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بنا یو اساسي لامل د دوی چې دوی ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، همداری چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته. بنا دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري، مزد نه اخلي. نو بنا دغه ستونزې ورته پیدا کېږي چې زه هیله من یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایې د مرکزي ادارې له خوا نشر شوې د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسي پذیر دي په ټولنیز ژوندنې.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست احمد زای صاحب د ورستي پښتني پټوګه کچيري شوزو ته د کارکولو حقوق تضمین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستې بي او کچيري د حق لمیرمن او وختل سي منفي پایلې به سي
ډیره من اصلم خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په واقع د یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بی برخه کیږي کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي د کارت لاسسای ولري کله چې کارت لاسسای درو لسو ابعادونه د ته ګټه ورده اول دا چې د ته یو سالمه مسؤلیت پټولنی کې پیدا کیږي بل دا چې د دې کارت د نتیجې نه د یو سب موست لاسکی ماش تلاسکی چې د ماش په واسطه باندې د موست د کارت تلاسکی د خپل هغه د فامیل اغه الټیوی برابرې وي کله چې دا کار وشي د زمينه نه مسئله کیږي چې د خپل د ضرورت د رفقیدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کړي کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسایید شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کړي مشهور لري عاید ولري د خپل د عاید له نظر د خپل اغه ورځنی الټیوی رفقي یعنی د خپل د ته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه د قانون سرغړونه نه کی یعنی د ته اسیږي نه چې د غیر مشهورلار نه پیسې ترلاسه کی دغه اوس کچېره موږ د په افغانستان کې د جرایم او د جګوالو هغه لاملونه موږ وسړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې گرفت جرایم مخ په پورته کېدو د داد چې متاسفانه په افغانستان کې دولت به دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمینه مسایده کی نو د دې په خاطر دا څنګه پیدا ده نو د کورنوي په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت خځو ته په کورنوي کې اساسي لامل هم دا ده چې کمې خځې دي چې دوی کار ته لاسرسی لري یوی خو متاسفانه هغه خځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډیرو اداراتو کې هغه خزینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضرور کیږي متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایلمان هم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحاظه تر زورونو لاندې ونیول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې کچېرې یو ښځه د کار د موندلو لپاره یوې ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثرو مواردو کې لیدل شوي دي چې غیر مشروع توقع ونه کیږي یعنی غوښتنې ورنه کیږي چې دغه یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه هیله مند یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اساس زیاتې کړي هغه کسان چې په دغه منفي اعمال باندې لاس پورې کوي دوی دې وپېژندل شي او د قانون منګول ته د وسوال شي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مالسه
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوزس خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نوري جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. د غور امنیتي چارواکو ویلي هغه پلاری نیولې چې خپل شپږ کلنه لور یې د یوې اوزې یوې بوجۍ او وریژو او یوه اندازه چای او خوږو په بدل کې یوه سپینګیري ته په نکاح ورکړې ده. د عبدالکریم په نوم سپینګیري چې شپږ کلنه نجلۍ یې ځان ته نکاح کړې، د غور د دشت کار ولسوالۍ په یوه جومات کې امام دی او هغه هم د پولیسو په توقیف کې دی. د غور د امنیې قومندانې د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلي آزادې رادیو ته ویلي د دې قضیې دوسیه بشپړه او څارنوالۍ ته استول شوې ده. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لور یې تښتول شوې ده. 15 کلنه زلفیه چې د سمنګان ولایت اوسیدونکې ده، په افغانستان کې د ډله ایز جنسي تیری یو له قربانیانو څخه ده. زلفیه د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوې او دا مهال د زهرا د کورنۍ د تحسن په خیمه کې ده. زلفیه هغه جلی چې په وینا یې د زده کړې ارمان یې درلود او غوښتل یې خپلو هیلو ته ورسیږي، خو نامزاد او څو تنه تښتونکو یې ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. دی ویلي کله چې له نامزاد سره له واده کولو انکار وکړ، نو هغه له خپلو څو وسلوالو ملګرو سره د شپې لخوا دا له کوره بوتله، مور او پلار یې ووهل. زلفیه د خولې د هډوکو د ماتېدو له کبله ډوډۍ نشي خوړلی او یوازې له مایعاتو څخه استفاده کوي. په تخار ولایت کې یو سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړی چې شپږ میاشتنی حمل یې ځای شوی دی. دغه 24 کلنه میرمن د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په کندز روغتون کې بستری ده او میړه یې تښتیدلی دی. دغه میرمنې ویلي میړه یې پرې د کوتکو چاکو او بیاتي ګزارونه وکړل او دا بې هوښه شوه، خو کله چې بیرته په هوښ راغله ویې لیدل چې شاوخوا یې ویرې پرتې دي او ماشومې ځای شوی دی. ډاکترانو ویلي نوموړي میرمنې د شکنجې له کبله د شپږو میاشتو حمل ځای شوی دی. د تخار امنیې قومندان نور محمد حکیمي ویلي پولیس د دغې ښځې تښتېدلی میړه په لټه کې دی. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري، سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی، موږ ته خو دې غم نه ده راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوزس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي، په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي، او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غمی وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کیده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوي او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپل وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه، دغسې چې ماشومان یې څو هلکانو چې سخت شول، توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پېغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکړه، دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مور یې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی. دې د خاطره چې لور راوړل او سختونه یې کړل، دا دې اوس یې ژوند بربادی، اولادونه یې ستر کړل، را دا را څو نقصانونه یې کړي وو. دو مریضای له امله دې توجه نه کوله چې نږدې روغتون ته بوځي، دوی پوښتنه وشي چې دا ولې کړې، او دا یو غټ انتقام یې دومره له وخته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیرې کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي، او که کوم ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکارې.
ډیر کسان دي د خځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي، مګر په دې عادي مریض دې ته شاید وایي چې ته مکاري کوې، ته دلالي کوې، هیڅ توجه نه ورته کوي. خو ډیری کسان په دودي چې د ښځه ګناهګاره ده، هر مرض ورته چې دی دی دا چې د پلار د کوره راغلې مریضه ده، موږ نه ده مریضه کړې، باید ته توجه وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي مریم وایي دا چې کله واده شوه په وینه کې حیواني مورقه وه، درې ماشومان سر په سر ځای شول، دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري.
اول سر مې څه دا تکلیف لره، هغه وم سسته پسته وم، سر به روان مې څه تاوېده غوندې، کار مې نه سو کولی، نور به مې څه چی وخوړو، زړه به مې پرې راجګېده، ماشوم به مې څه په نس، نوره به مې داسې هغه وم، بیا به ماشوم به مې ولیده شته.
اغلې مریم د همدې مرض له امله د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي. وایي خاوند به یې تل وهله او ورته ویل به یې چې ته مرضي یې، ماشومان دې نه پاتې کېږي، زه بل واده کوم، او ډاکټر ته هم نبی ولا
درې دانې ماشومان مې سر په سر ځای سو، سی ماشومان مې ځای کېدل ډاکټر ته به نه وینم، جنگ به کویل به بچان څنګه نه پاتې کېږي، دا نور خو بچان دي تا سره واده سي تا سي خاوند به مې کله کله وهلم هم سي، زه ماشوم غواړم خو دی خو ما ګناه نه، ما ته ویل سي ته مرضي یې، بي ماشومان دې ځای کېږي، ویل سي موږ بله ښځه کوو، تا بچان نه پاتې کېږي. بیا مې پلار ګڼی بوتلو ډاکټر ته، بیا دوا راته وکوله، بیا ډاکټر ویل سي وینې مکروب لري، اوس مې دوه بچان.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټر فریده مرخیل وایي حیواني مورقه له حیواناتو انسان ته لیږدول کیږي. دا چې دا میکروب څه نښې نښانې لري ډاکټر فریده زیاتوي.
حیواني مورقه منګه بروسلوس هم ورته وایو، هغه امراض چې دا له حیواناتو نه په وجود راځي، څه د حیوان له غوښې نه یا هم له محصولاتو لکه شیدې، مستې او داشنه څه استفاده کول دي نه په وجود راځي. دا انتونی امراض دي. انتونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي، او ساري امراض هم کې دیسته ووسی. مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي، په دې حالت کې خزي یا مجموع کې شون خزي ډېر د کار سر سره کار لري، غوډي، کسلوي، به حالوي، اکثرا تبه کوي، د اړوکو درد، د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي، ډېر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي. دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي، لوي خو ماشومان ځای کیږي، لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي، لبل خو دوی ډېر ضعیف ناتوان وي، همیشه کورنۍ سره شخړه کې وي، چې ولې ښځه به د دومره ضعیف او ناتوانه وي.
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې له دې چې یوه مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي.
په دې حالت کې چې هغه مېندې اول حمل نه اخلي، مخکې له شروع کوي او حمل اخیستو ته کولی شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول ما تکمیل کا، که بیا هم دا مشکلات درلود، نه شو ډاکټر نه و په ساحه کې مشکلات زیات و، نه شو رسې ډاکټر ته، او دوی حمل اخلي، دوی بل اراس دي ته وجود راځي، هغه سخت کېدی دي، اکثرا خون ریزګان دي ته پیدا کیږي، سخت کوي، دا ښځې ډېرې ناتوانه وي، چون دوی په وجود کې میکروب لري، دا میکروب سبب تبه کیږي دوی ته. په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا، په دویمه مرحله کې که دا حالت دوی ته پیدا شو، هر څه زیاتر ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر ته مراجعه وکا، تر اوسه دوا واخلي، دوا هم د دوی ژوند ژغوري، هم د دوی د ماشومانو ژغوري.
د کابل یو اوسیدونکي ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوي، وایي دا لومړی نه پوهېده چې دا ستونزه لري، ډیره کمزوري شوې وه، بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه، اوس یې صحت څنګه ښه دی. درې ځله مې نقصان وکړ، ډیره ضعیفه شوی وم، زه نه پوهېدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی، ډیره به بې حاله وم، اشتها مې نه وه، بیا ډاکټر ته لاړم، دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو، اوس بیا حمل لرم، دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم، اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی، لږ لږ زړه بدوالی هم لرم، خو ډیر کم دی. په اکثرو مواردو کې کورنۍ او خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دې روغه او جوړه وي، دوی خدمت دی کوي، او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نه وي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضي یې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ آمرې بیبي کبرا حسیني په وینا، هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي، خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډېره مرسته وکړي.
حقوق که اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو خزه یې په خاوندلري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي، لکه حزانت، نفقه، د اوسېدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول. هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي، خاوند یې باید ډېره مرسته ورسره وکړي، ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي.
که از لحاظ روحي او رواني باید مورد حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی همدارنګا دی بي داسې کورنۍ کې څه کوي چې څلېرش ماشومان سخت شوي وو، خو خاوند یې له میرمن سره ډېر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بيوله چې بالاخره مشکل حل شو او اوس هغوی یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزیتا حق څوک پټیټا او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټ او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي، نو دا ظلم او زیاتې دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي. زه هم سی و کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور ویشت ماشومانې سخت شوي دي، خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شوه چې د میرمنې په وینه کې میکروب و. وروسته له ډېرې تداوی ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډېره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سختونه کوي، مور ډیره ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت ښکته راځي، دوامدار خوندېزګانې ورته پیدا کیږي او د دوامدار سختونو لامل کېدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنۍ ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي. وخت په وخت یې نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولی شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.